کلاتی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. لکه زمون ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هېڅ څه نه لري. زمونږ یو بل همکاره و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالیستانو حالات په اوسنی شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالت دې څومره ځوروي، روانه ني څومره په تاسو باندې اغېز کړی؟
زما خپله رواني حالات ښه نه دي. دا څو وختونو دي چې زه خپله روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ما ته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري. ته باور وکړې چې زما ویښتان سي. دا سوچ چې زه کله بندي شم، دوی ما تهدیدوي، کله ما ته زنګ کوي، کله زما تر کور شاته راځي. دا مشکلات ما ته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ما ته یوازې، زه خپل هېڅکله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم. زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه، ولې هغه څه چې په افغانستان کې دي دا بیانوي، د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل، همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي، تاسو ولې رښتیا لږ بیانوي؟ نو اول تاسو همدا سوچ وکړئ چې یو څوک ډاکټر ته ځي، نو که هغه محرم نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، هغه محرم د کوم ځای نه کی؟ کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي؟ حتی تر دې چې بازار ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري.
تاسو څه پلان لري راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوئ؟ څه غواړئ چې وکړئ؟
زه هېڅ پلان نه لرم، ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي. یعنی مونږ څه ته فکر وکړو؟ زه خپله تل همدا خبره کوم چې دا زمونږ وخت، دا زمونږ ځواني بیرته نه راځي. دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهېږي، د ښځو په حالات نه پوهېږي. حتی زمونږ خپله خلک ملامت دی، ولې غږ پورته نه کوي؟ کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي، همدا حالت دی، تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي؟ دا شکنجه په مونږ باندې، مونږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زمونږ یو ملګری و اجباري واده ته مجبور شو. کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ خلاص څومره وخیم دی په افغانستان کې. پنتون کې و، او کله چې پنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وم. خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه، زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغه پلار ورته ویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی دس ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګورئ؟
زما په نظر افغانستان هیڅ راتلونکی نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکی ولري، یا هم مونږ یو هیله وکړو. همدا دومره تمه نه لرم په افغانستان کې.
بله، په دې هیله چې یو ورځ دا ټولې ستونزې حل شي. اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
مننه، د تاسو نوم ډېره زیاته.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندي کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبریالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاک له اورنه پوښتو، نو تر ډیره هڅه کوي چې خبر بلخوا یوسي. دا غڅه دي چې خبرونه د جوړولو لپاره څو ځله ورسره مخ شوي یو. د بیلګې په توګه د یو بل افغان خبریال خبري اورو.
حقیقت باید بند شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن نه 3300 کال مخکې هغه د سینو هغه کتاب کې ځینې خبرې لیکل کیږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولی خبره بندوله. چا به د ولی پوښتنه کوله، نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب گمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي، یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه یوازې خبریال، بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپله خبره تر یو ځایه پورې ورسوي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه ده، اوس مونږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به مونږ څه ووایو؟ انسان الله عز وجل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم خپل فکر وغوړوي. نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي، نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پورې، کله چې یو انسان تا په قفس کې بند کړی، یو انسان تا تر دې حده پورې کوچنی نیولې چې مطلب ته مثلا دغه نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مکوه، ولې چې دا مطلب دغه حده پورې چې مونږ کوچنی اوسېږو، نو پرمختګ د څه باوجود د دې چې مطلب دومره بندیزونه؟ نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو مونږ ماغه د قرار سیب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي له ډاره تړی څه ووایي نو سخته ده.
تام دې باندې خبرې کوو تاسو ډیر ښه دا وضعیت تشریح امدا څومره سخته تمامېږي چې ته ونسې کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي هغه څه چې د تا مسلک ده امدا څومره سخت در تمامېږي چې نسې کولای ووایې یو څه.
کله چې شمسی تبریز خونې ته تلله او دغه مولای روم نه پوښتنه کوله مولای روم چې د شمسی تبریز څه وایي چې شمسی باسانی چې کله دا خبره وکړله چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت دی د ولې دا خبره وکړله نو هغه ورته په جواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو هغه تر اخره حده پورې چې دی بتله ده به تر چټ نه لیدل هغه به پرمختګ کوو دا باستاني چې دی به یزید باستاني نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړی او نو بالاخره لاندې ولیدل او وی ویلی چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت دی نو په دې وخت کې چې دی د ده هغه ارتقا هغه پورته تګ دا چې دی ودرېده دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد و حدود نه دي ایښي په پرمختګ کې چې ته تر کمه اندازې پورې تګ وکړې لکه هغه موږ وایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم په دې آیات کې موږ ته الله عزوجل وایي یا د پیریانو انسانانو ډلې تاسې که غواړئ چې زما په دې کایناتو کې وګرځېږي نو ورشي وګرځېږئ لاړ شئ خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کایناتو تاسو بهر شئ تاسو به ونه شئ کولای تاسو وګورئ موږ ته دلته الله عزوجل څومره زیات پرمختګ موږ ته راښیي مګر موږ نن سبا که دلته په دا اوسني وخت کې پاتې شو نو کایناتي خبرې خو لا پرېږده چې زه وایم له یو ولایت څخه بل ولایت ته به څو کاله وروسته په خره به خلک ځي یعنې دا اوسني ټکنالوژي به شاته موږ نه لاړې.
بلې هاشمي صاحب تاسو له مرکې نه ما دا واخیستل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو په هکله پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې څه روان دي تر دې اندازې قویدات ورباندې لګېدلی دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي هغه تاسو ته له اسلامه که دې خواته راواړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولای چې د وضعیت په هکله معلومات درکړي نو هغه نه به معلوم داره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي همداسې یو څه ما برداشت کړل تاسو په دې هکله څه وایې؟
زه یم که داسما خبرې ځینې یو نیم واوري سبا ته ما پسې دفتر ته راغلی یې نو دفتر به م راته تړلی چې ته ولې مطلب دا خبره کوې په تا باندې موږ څه شی کړي مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسني واکمنانو سره وکم نو یوازې د الله په مخ کې والله که یعنی هغه زما حساب ماته راکړلی شي نو نور خو یې چې دی لا بیخي پرېږده زما خبرې مایوسه کوونکي دي ځکه چې همدغسې مایوسه موږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو چې مطلب یعنی زیاته نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي دي. شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د پیتاوي کیسې وي هغه اوس به موږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په موږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
بلې رافي څه پلان لري؟ آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ که څه لرئ په ذهن کې څه لرئ څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي وخت سره قدم واخلي او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي نو موږ خپل وطن سره مینه لرو مګر کله چې موږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي نو ممکن موږ له دې مینې هم تیر شو کمبل ځای ته لاړ شو هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا موږ انسان خدمت وکړو که هغه د هر ځای وي نو پلان خو همدای چې مطلب که چېرته دوام داسې وکړي نو موږ به هم ورته دا وطن ور مبارک کړو ځکه چې نور په یو تن به ته څه وکړي.
لیما چې د همدې خبریالې له لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي وایي که څومره هم له ستونزو سره مخ شي دا به خپل کار پرې نږدي ځکه د هغې ژمنتیا چې له خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې دا خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونو په افغانستان کې د ټولو ښځینه وو لپاره په خصوص د خبریالانو لپاره هغو کسانو چې کار کوو د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوې دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول سوې، له پوهنتونونو راوګرځول سوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنکړل سوه چې نور دفترونو ته لاړ سي کار وکړي. د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي چې اکثریت ادارې نس کولای چې ښځینه کارکوونکي جست کې او دوی لاس په دې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کې.
دا بندیز یوازې د ځوانو نجونو لپاره ده او د نارینه وو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري.
پکې ویل شوي مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور سي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو چې په هغه کې مطرح نه ده کالک اوسي کنجلې اوسي کې. نو هر هغه څه چې ساه اخیستونکی د هغه تصویر به بند سي په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې چې فکر وکوي نور نو هیڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشره کړي، فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت ولري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پانتون مو ویلې مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه الی ظالم چې کړې کومه خواري چې کړې ده دغه ثمر نه سي اخیستلی؟
سخت نه یوازې دا چې د ښځینهوو لپاره ده، بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده، د ټولو لپاره ده. او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي دا ډېر یو د اندېښنې وړ خبره بولي. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل شوی ده، خو دوی هڅه د دې کوي چې نه باید عملي سي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې چې لیدل کېږي په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي شوی ده او ویل کېږي چې ډېر سره په کابل کې هم عملي سي. سخت د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي، پوهنتون یې ویلی ده، وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یو که تجربه یې پیدا کړله، سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر سول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي، ولې اوس اقدامات دا دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی سي؟ که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي، صرف په کیسه باندې خپرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ریډیو ژورنالیست ته به هېڅ وخت نه ورکول کېږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به رامحدود سي په افغانستان کې، د افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کېږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر چې ښځینه دي د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډک کړل سي.
ایجان پاک، را ته وایې دې وضعیت څومره خواشینی کړې استي؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی، دا کار یې کړی ده، بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي، په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي. ډېره سخته دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالي محدوده سي، تصویري ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کېږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي، او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار چې نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري، او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی دی، زحمت یې ویستلی دی، هغوی لپاره به په یو ډول ډیشن باندې هم بدل سي.
یا خو دا ده چې له مسلک نه لرې کېدل یو رواني فشار ده، بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی، که د کم عمر ده که د زیات عمر ده، کورنۍ ورله غاړي ده. له اقتصادي ستونزو راته وایه څومره دې خپلې کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کاوه په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ شوی یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، د هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې د موږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات، او ورور مې هم له ما نه وړوکی ده. د هغو کسانو ماشومان لپاره د خزینه لپاره چې غوي په کور کې ټول خزینه دي، یا هم یو ورور لري یا هم هیڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولو و ډیره خمن دی ول چې مور پلار سره دوی مرسته کول په اقتصادي برخه کې. دا به ډیره سخت اوسي چې ما ورور له مانه وړکی ده چې کوم مصرف دی مکتب چې یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغ شوی دی، نو دته به چیرته په کومه اداره کې کار ورکول کیږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي، زده کړې ونه کوي، بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره، چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي، یا هم شهید ورکړی شل کلنه جګړه کې، یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره. عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابروي او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي، په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان منلي دي چې دوی هیڅ درس نه دی ویلی، زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخت دی هغو نجونو لپاره؟ خپل خبرو په وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي، هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ته څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یوه ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې زه د شوق له مخې نه کار کوم. هره هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې، حتما هغه یو څه نه څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، هم کار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي. خو ولې په تېر دور کې چې ښځینهو ته د کار زمینه برابره سوې وه، دغو ټولو مسایلو ته کتل سوي چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله، او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله، کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیل موضوعاتو په هکله، غواړي مصاحبه ولري، غواړي راپور جوړ کړي، برخورد له نجونو سره څه رقم دی؟
اکثر طالبان چې دي هیڅ دوی جلی ته وخت نه ورکوي، د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره. دوی له ښځینهو سره تویزي چان کوي. کله چې هم له یو طالب سره اړیکه نیسي، اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري، تر دوه درې ورځو پورې خو دوی راپیدا کوی نیسي. کله یې رئیس موین یا بل والا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب مصروف دا باندې درته کوي. وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسو، هم خبریالان ورځي مرکې ته، نو درته که ته په تصویر کې ما مراوله، که زه په تصویر کې یم، نو ځان بنه راولي. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځای رسي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو درې کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي، فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هیڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ ښځینه خبریالانې چې تېروي له دوی سره په کار کولو کې. خو بیا هم دوی هر سختي تېروي، خو مګر دا نه غواړي چې دوی د له دندې نه لرې سي، یا هم له وظیفې نه لرې سي، یا هم خپلې مبارزې ته دي دوی د پای ټکی کې دي. کوم معلومات چې د دوی پر خلاف یې د هغو جوابونه دوی نه کوي، یا هم داسې جواب درته کوي حد چې هغه معلومات هېڅ د خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري، یا هم بېخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي په ور باندې ورکې. هغه څه دي چې د خبریالانو ستونزې دوه چندې زیاتې کړي دي. که وکتلی سي چې یو موضوع ورسره کله شریکوي، نو ډېر مهم مسایل به یې پېښې به یې ولې دوی ترېنه یا انکار کوي، یا هغه هغه کلک ته ناظرېږي. خو ولې دوی درته وایي چې په دغو دغو مسایلو باندې موږ کولی شو چې درسره معلومات شریکو؟ دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کې دیسې د هر خبریال لپاره ستونزې زیاتې کړي دي او کمې کړي نه دي.
بلې، تاسو څه پلان لرئ دا وضعیت کمدسې پاتې شي؟ خپل څه کول غواړي چې وکړي؟ د ځان لپاره، کورنۍ لپاره، هیواد لپاره؟
نړیوال سازمانونه دا غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف کوم فرمان چې ورکړی دی، چې نه باید نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري، دا فرمان د دوی نه عملي کوي، لغوه دي کې. او نړیوال سازمانونه غوښتنه دا ده چې باید پر طالبان باندې فشار راوړل سي. کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لوري، نه نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه هم. خو ولې په غندلو باندې نه کېږي؟ اقدام هیڅ کلم د دوی له خوا نه ده سوی. په پیل کې دوی د ښځینهو کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارو نه رامنه کړلې، فقط یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړې چې ولا موږ د طالبانو دا کار غندو. بله ورځ ماس جاري سه همداسې یو څو ورځ ریاکشنونه پیو خدل سول خو ورې دوی هیڅ کوم عملی اقدام ونه کړ. وروسته تر هغې دا د تازه سکله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې. تر اوسه پورې مونږ حتی رپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی یا هم کوم ریاکشن ورباندې خودل سوی، یا دې هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي، چې دوی همیش دعوه دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري، څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي. خو ولې تر اوسه پورې مونږ هیڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسې، یا دې هم له طالبانو سره د دوی خبرې کوي اوسې. دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنه کې کړي دي چې ولې هېڅکله هم د افغانستان د ستونزو پر تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتېږي په ښځینهو باندې. تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي، خو ولې هیڅ کوم عملي اقدام داسې نه ده سوی چې د طالبانو مخنیوی دی وکړي، یا هم اکثریت دوی د ښځینهو د بشر حقونو لپاره چیغې وهي نړیوال، خو ولې هیڅ عملي اقدام یې نه ده کړی چې اکثریت ښځینه دلته ناهیلې کړي دي. دغه برخې
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسې.
مننه فرشتې ګلې، سلامت اوسې.
گران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
ستاسو ل پیغامونو
د ازادي رادیو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد السلامه کچیر د غزمر ژغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری. کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمن او سرکړیو چې مل به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پر لا سرپناه نه درکړسي کې په کندهار کې پرتی دي کې په زابل کې. نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکله رو باندې ځي. کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅی د بلاست لوب شي له هواده وځي. یو خو روزګار نه سه، پر روزګار سره په سرپناه نه سه. نو دا په کړ د پټاټو کې ژوند کوي، یعنی یو ژمه تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل ژمه روان ده. دغه غم دی خوړل شي. دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتل د کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي. دا په دوه لاس په پښې په کشاکېدار باندې په سختۍ باندې بیرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورسي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دلته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ ترې ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام ازادي ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی. طالبان پکور په ګرګل دی وشر ټولای تر دې چې طالبان راغلي دي وسلورم کال. آیا د قانون سره کومه د سری ورهګیا توهم به دوا بر حکومت مرسته کوم کړي دي؟ مده او مونږ غریب خلک یو، سره مونږ نه چولې توهم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه ور کړي. اوس د وشر ټولای دلته غریبي او غربت خپل او درد یې درته لیدي. مسو کو نه لا د رحمي په مګ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت خیوا غوښتنه دغه لرم چې باید اتله سکولې چې مرکم وي، هغو ماشومانو ته چې نه مدرسې سایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دو شولاتو کې بند شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
السلام علیکم. درسی ساعت ته خره غلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننې خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګي او تاریخ تدریسيږي. یادونه کوم چې د نننې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. دوم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخلولو خونکې نن د ابراهیم علی السلام لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي د بوورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختې وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپل بندگانو باندې مهرباني وکړه او د غو د لښوند لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راوستوي اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاور کې وزېږېدی نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمېرلی وو او د خپلو نیکو اخلاقو څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي نه چا ته ګټه رسوای سي او نه یې هم چا ته تاوان رسیږي د کایناتو خدای یو دی موږ یې پیدا کړي یو موږ ته رزق او روزي راکوي کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسو او ستاسو پلرونو عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دی یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي د بخشه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و د بوتانو عبادت یې کوي د دوی د ډلې څخه وو او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایو یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نه شي کولی او هغه هم نه شورېدلی شي او دا کار هغه نه شي کولی ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نه شي کولی نو تاسو ولې عبادت کوئ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بوتانو لمانځنه یې کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډارونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړس کالو وو خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه خو دلته موږ دریم موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوری مخلوق دی، د هغه جنګ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو شهر نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنه په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي تر څو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لار تعقیب کړه که د حکومت کولو بلا بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفات کیږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کموسیات چکړی وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. د هغه پلار وصیت داسې وو چې اول بده بیا د ورور ولیعهد دی، خو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټول عسکرانو یا هم سپاهانو پر سر مشرتول کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1109 هجري قمري کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کړي. وایه چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او دغه سره مامون ته په چپمر کې وو وایستوي او په دې ډول مامون واک او امارات رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون رشید. د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجری قمری کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېنستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجری قمری کال څخه تر 203 هجری قمری کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجری قمری کال څخه تر 208 هجری قمری کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تور جندوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چینو هغه د منځه یوړي او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له 10 کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوجل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. خوونکی دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم بو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 9 ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعته هر کله راشي. کومو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 ګونو قواوو اجرائیه، مکننه او قضایه څخه جوړو. قضایه قوه پوری خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو، د ټولولو، غنیمت مالونو، جنگي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړي استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سوچي سیاسي والی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1,000,000 روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په مخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور حمله کړ وایست چې بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي پر رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړي ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه بادشا و چې تاج پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېنسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندې له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی وو. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1951 کال کې چې د 1903 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو اله د چین ننای درس ترته په زړه پورې تمام شوی دی. پام دې هله ل تاسو مغختنه داد چې ل درسي ساعت ورسته ل نننی لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپل کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړی. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
که تاسې د خبرونه اوري او د خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسې زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې.